در جمهوری چک دایر می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
عزتمند و اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د تلپاتې سولې او آرامۍ په هیله چې ټول افغانان پکې د اسلام د مبارک دین پر رڼا کې د عزت سولې او خوښۍ ډاډمن ژوند وکړي د خبرونه پیل شوه. زه جناقال کوزه او ظریف نظر د خبرونې کوربه یو. عزیزان، ټول پوهیږو چې اسلام د سولې، سلام، زغم، منطق، کرامت، احترام، برهان او دلیل دین دی. د اسلام مبارک دین ټول انبیا او پیغمبران واجب الاحترام بللي او ایمان ورباندې فرض کړی دی. قرآن کریم آسمانی کتاب دی او لوی خدای جل جلاله د دغه مقدس کتاب او جامع او مترقی دین ساتونکی او حامی دی. د اسلام مبارک دین د ژوند لپاره یو نظام برابر کړی او د هر چا حق او حدود یې په عالي ډول بیان کړي دي. د نور ادیانو پیروان هم د حق نه لري چې د اسلام مبارک دین او یاستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د دیموکراسۍ په نامه بدرد وای. مسلمانان او دغه راز د نور ادیانو زیات شمیر خلک ټول دا مني چې د اسلام ستر پیغمبر لبعثت نمخ کې هم په عربو او عجمو کې د یو صالح، خیرخوا، مصلح او د عالی شخصیت لرونکي کس په توګه پیژندل شوی و او د ژوند په ټولو چارو کې د امین یعنی امانتکار او صادق انسان لقب او صفت خپل کړی و. نن سبا چې نړۍ په سیاسي لوبو، جګړو او حتی د تمدنونو په ټکرونو، شخړو او مصیبتونو کې ښکیل ده، له دین نه د سیاسي حربې او وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او د مطلب د خاوندانو لپاره هدف ته د رسیدو لپاره ډیره اسانه او ښه وسیله ده. د اسلام او بشریت د تاریخ پاڼې کراواړو او وګورو چې اسلام د انساني ژوندانه اساس ښه خلکو ته په ټولنه کې د ګډ ژوند، تحمل، احترام، واقعي ډیموکراسۍ، د هیوادونو ترمنځ د اړیکو او کورني ژوند اساسات ښودلي او دغه راز د ښځو او نارینو حقوق بیان او عملي کړي دي. د اسلام مبارک دین یوازینی دین دی چې د تور، سپین، عرب او عجم فرق له منځه یوړ، انساني کرامت او د محشر د ورځې بری په تقوا او نیک عمل پورې محدود او مربوط وګاڼه. دا سمه ده چې په غربي نړۍ کې ډیموکراسي او د بیان ازادي شته، خو دا هم حدود لري او په بل عبارت د بې بندوبارۍ او ډیموکراسۍ ترمنځ کرښې ایستل شوي دي. یو شمیر شریر او د ناوړه نیت لرونکي کسان چې په مسلمانانو یې سوله، آرامي او پرمختګ نه لوریږي، په بې معنا کارتونونو او فلمونو جوړولو او خپرولو او د اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي سره غواړي د مسلمانانو او د نورو ادیانو د خلکو ترمنځ شخړې، دښمنۍ او جګړې رامنځته کړي او دا کار ممکن د دینی تعصب، سیاسي او اقتصادي هدفونو له مخې ترسره کړي. د دې محدود شمیر کسانو د ناوړه اعمالو په مقابل کې د مسلمانانو احساسات راپارېږي او د خواشینۍ خبره ده چې ځواب یې د سوله ییزو اعتراضونو، علمي لیکنو، کنفرانسونو او په خبري رسنیو کې په علمي او منطقي ډول د غندنو پر ځای په قهرجنو مظاهرو ورکول کیږي. زیات شمیر بیګناه او د پاکو احساساتو لرونکي کسان پکې مړه او ټپیان کیږي او د خلکو عامه شتمنۍ لوټ او لمنځه وړل کیږي. سمه دا وړاندې یو مصري عیسوي په امریکا کې یو ډیر مزخرف، بې معنا او د ټیټې سطحې یو فلم جوړ او خپور کړ او د اسلام د ستر پیغمبر شخصیت ته توهین وکړ. بیا هم افغانانو قهرجنې مظاهرې وکړې او مسلمانانو ته زیات مالی او ځاني تاوانونه واړول.
تاونو ته ور واچاو کوم دل دا کې کوتک متنه حال مې دل ولې تا ور واچاو پم تم دم ور واچاو
نه تو خو مور دار د کولای مو دار ګرم مسلمان نشم وخت سره مو عمل کړه کمپنی خارجي سم تمام کارګرای افغانی مسلمان هستند، مسجد دارن.
اگر تظاهر کنندگان است تظاهرات میکنن، ما هم اسلام هستیم، ما هم تظاهرات میکنیم، مگر به این سیستم نه تظاهرات.
مونږ دې په اړه د مظاهره کوشش ته لړ چارواکو ته د ازمن خبر ورسیږي چې مسلمان ملکونه دا څه دې پاره دي. مونږ باندې دا غواړو چې دې په اړه کې خپله جدي اسلام علو خی
او همدارنګ مونږ ټول د نړۍ ټول مسلمانانو ته دا کوي چې مونږ د خپل مقدساتو په مقابل کې چې هر څوک سپکاوی کوي، پرته له دې چې قوم، سمت، جغرافیه معلومه، مونږ په یو خپل باندې د هغوی په مقابل کې دریږو.
دا خو ښه خبره ده چې مسلمانان یو خپل او یو اواز شي، خو باید چې په علمي او منطقي ډول خبرګون خره کړي. په قران کریم کې د بقره سورته یو سلو یو لسم نمبر آیات ده چوی قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. دا چې په افغانستان او نورو اسلامي هیوادو کې د سولې زو مظاهرو علمی او منطقي اعتراضونو پر ځای ولې تشنج ورانیو او وژنو څخه کار اخیستل کیږي دا به له محترمو میلمنو نه واورو. کابل سټډیو ته رابللې میلمانه دي په ولسي جرګې کې د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی مولوي شهزاده شاهد، په کابل کې د اعلی اظهر د لوړو زده کړو د موسسې رئیس ښاغلی ابوبکر متقی، د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس محترم ډاکټر محمد سعید نیازی، او د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس ښاغلی استاد محمد عاطف.
بله آقای الگوزه بسیار زیاد خوب، تشکر
مهربانی.
انالیز جنبندی بسیار خوب. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم السلام علیکم، و مهمانای عزیز میگیم که استودیو خوش آمدید مثل همیشه.
استودیو میشه
اقبا صبر شنیدین، تشکر. با اجازهتون یک لحظه دیگه به ما وقت بدین که من شماره های تلفن مثل همیشه در آغاز اعلان میکنم و اعلان کنم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540، و شمارهای بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 43 01 و یا 44 01، دو خط در خدمت شما هست. همچنان قبل از اینکه فراموش بکنیم، باز فرصت هم نمیمان در آخر، در تنظیم برنامه با ما همیشه آقایان ابراهیم هارون و ویس کاکر در کابل همکاری میکنن، و در بخش تکنیکی در شهر پراگ آقایان امان الله امیرزای و طاهر روشن با ما همیشه همکاری میکنن در استودیو. همچنان در کابل استودیو کابل امروز آقای عبیدالله عبید با ما هستند که از کلشان تشکری میکنیم. خب آقای الکوزه، سخن اول به مولوی صاحب شاهزاده شاهد عضو ولسی جرگه بسپاریم که اونا چی گفتنی در برمان مقدمه. اول خب میگیم خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
استودیو میشه برمانی صاحب.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. تاسو قربانو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او دغه کومه فاجعه چې وسره مې ته شوې ده، لکه تاسو چې په دې مقدمه کې په خه تفصیل او وضاحت سره تشریح کړل، دا داسې یو جرم دی یا جنایت دی چې د مقدساتو توهین، بیا د خاتم النبیین سید البشر جناب محمد رسول الله سلام په شان کې دغه سیو توهین امیز فلم جوړول، او بیا غ نشر او فحش تسپارل، او د دیانو ترمنځ یو دشمنی جوړول، او په مجموع کې نامنۍ تلمن وهل، او لا پسې تشدد او افراطیت ته وده ورکول، زما په نظر دا هغه جرم دی چې هیڅ یو دین یا قانون یا د ملل متحد قوانین یا د دولتونو ترمنځ روابط هیڅوک دې ته اجازه نه ورکوي. دا کوم واقع چې شوی دا یا دا فلم چې نشر شوی، موږ په دې باندې خپل د افسوس او د نفرت او د شدید انزجار اظهار کو، او غوښتنم دا ده چې که څوک دغه سي اعمالو ته لمن وي یا د دین مخکې کړی دی یا وس کوي، مقدساتو ته توهین کوي او یو دشمنی هغه ایجادوي، او بل اخر په دې کې ډیر جانی او مالی تلفات رامنځته کیږي، او په ډیرو ځینو کې مظاهری او بیا د افغانستان غوندې یو هیواد کې اکثره مظاهری کنیت بد نمی اکثره په تشنج او په تشدد باندې بدلیږي، او زمونږ قیمتي خلک پکې وجلې کیږي. تاسو وکتل چې مخکې د قران کریم د سوزولو دا واقع چې رااله په هغې کې مظاهرو کې 40 کس افغانان ووجلی شو. چا دا غوښته چې یو طرف ته دې د هغې عظیم الشان کتاب وسوځولی شي، توهین دې وشي، تحقیر دې وشي، او بل طرف ته دې په 40 کورنیو کې نه، په 100 کورنیو کې دغسې یو غم او ماتم.
مولوی صاحب، ډېره ښې نقطې ته تاسو ښه اشاره وکړه، بخښنه ډېره غواړم، بیا هم وخت لرو، خو دغه یوه نقطه ډېره حساسه ده. یعنی دې کې خو هېڅ شک نشته چې یو سړی چې مقدساتو د مسلمانانو ته توهین کوي، هغه باید وغندل شي. په هغې باندې هغه د ټولې دنیا هم کرکه څرګنده کړله، او حتی حکومتونو، یعنې غربي لویدیځو حکومتونو هم دا عمل وغنده دی، او څو اشخاصو عمل یې وباله. په هر صورت، موږ په دې باندې شاید زیات فوکس وکړو یا توجه هم داسې چې موږ څنګه کولای شو چې په علمي کنفرانسونو کې، په ویناو کې، په میډیا کی، یعنی خبر دې شو کوچی اسلام ډیر عظیم دین دی، مبارک دین دی، او ځنه کسان چې دا کار کوي دا د شخص یا د اشخاصو کار دی، او موږ باید نور یې ضرر ونه رسول. لکه تاسو شو فرمایل لوی خو نه توهین کیږي، بیا پکې زمونږ انسانان 40 یا 50 کسان پکې مړ شي، شهیدان شي، او وژل شي، د خلکو شتمنۍ لوټ شي. څنګه کېدای شي چې موږ په دا په سوله ییز ډول یا په علمي ډول دا مسله وغندو؟ سي دې لپاره څه امکانات لوي نه تاسو سره؟
ابې د شک دا یو مسلمه خبره ده. ټول افغانان نه، چې د دنیا یو 500 میلیارد مسلمانان ټول په دغه سي واقعاتو باندې، او خصوصا په دې پیخه باندې، یا د دې فلم په نشر او فاش باندې غمجن دي، او د خپل کرکې او د خپل نفرت او د انزجار اظهار کوي. په دې کې بیا تفاوت دی، ځنې خو داسې دي چې علمي ادارې دي، پوهنتونونه دي، ملي شورا ده، علماو شورا ده، نور اهلی علم دی. اگر چې اهلی علم دی یا د قلم خاوندان دی یا مواقین دی، مصنفین دی یا مطالعه لري، بې د شک هغه دا کار کړم دی او کئم. مثلا ملي شورا یا ولسی جرګې په دې سلسله کې اعلامیه خوره کړله، او دا پیښه وغندله، په سخت ټکو وغندله، خو بیا هم د خپل خلکو نه د صبر، د زغم او د حوصله غوښتنه وکړه. او هغه په دې بنیاد باندې و چې د دغه سي پرتشدد مظاهرو، احتجاجونو نقصان بیا هم په جانی او مالی صاحب باندې، بیا مسلمانانو ته کورنۍ وته چې هغه د پیغمبر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري، دغه امتیان دي. او هغه په دې کې هم لکه موږ سره په دې غم او درد کې شریک دي، او بیا هغه په دې کې وجل کیږي. مګر عوام چې دي، عوام چې مطالعه نه لري، او هغه علم نه دي، علي قلم نه دي، د احتجاج حق لري، هغه د خپل هغه د غم او د غصې د اظهار حق لري. خو بیا هم زمونږ سپارښتنه دا ده چې دغه د خپل احتجاج یا د غم، د غصې او د نفرت او د کرکې اظهار دي په سولامیز او مسالمتمیز ډول باندې وکي، نه دا چې بل مسلمان ته چې دام د ډیرو نصوصو په رڼا کې نورو مسلمانانو ته اذیت رسول، د هغې حیات ته، د هغې مال ته، د هغې عزت ته، د هغې
ګورډه
تهدید دام شریعت کې منه ده. منګ بیا هم تاکید کوو په دې باندې چې په مظاهرو کې د احتیاط نه کار واخستې شي.
خیر اوسې، ګورډه ودا.
تشکر ډاکټر صاحب ابوبکر متقی، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی الازهر کابل، خوش آمدین. صاحب شما به این موضوع کل ما بخیر متفق نظر داریم که توهین گپا غلط است، منتها ما سر مسائل دیگه هم از دیگه نقطه نظرم به موضوع اگر نگاه کنیم بد نمیشه. یکی از مسائلی که در جهان بعض علما را طرح میکنن ایست که ما مسلمان ها زود گده احساساتی میشیم و یک سلسله تحریکات نمیبینیم. یه احساس تحریکات یا پرووکیشن که میگن مکلمه مقابل از او بر ما مثلا بسیار مشکل است پیدا بکنیم، مخصوصا یک چند نفره که ناشناس میخیز از خاطر مشهور شدن یک کار میکنه، و ما امین نفرها مثل یک پشه در فیل بودن، هیچ کسی ها را نمیشنیستن، یا نسی نماگر هستن، یک چند نفر اماتور. یک ایره گرفتیم ما شما با قالمقال و جنجال بیخی به کل دنیا مشهور ساختیم. با از دیگه طرف هم جوانایی که در جهان هستن یا دیگه مردم فکر میکنن سعی کنین این مسلمانان را چقدر احساساتی است، چقدر خشن برخورد میکنه، ایوازی که یک نتیجه خوب بگیریم نتیجه خراب میگیریم. محترم دکتر صاحب چه فکر میکنید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه الذين اتبعوا الهدى. اما بعد، من شنوندگان رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حقیقت شما به یک چیز بسیار خوب اشاره کردین و و ایسته که اگر در یک گوشه دنیا فعلا به این نتیجه رسته که مردم کفار یا مثلا مسیحی خصوصا یهودا دشمن بودن از اینا به اسلام هیچ شک شبه و وجود نداره و اینها فهمیدن که از زمانی که سلمان رشدی که یک بیادبی کرد در برابر از او چقدر مسلمان ها احساسات نشان داد، از اونجا این مردم به این نتیجه رسیدن که مسلمان ها مردمان احساساتی هستند و اینا خون گرم هستند، فورا اینا احساسات از خود نشان میتن و علاوه از اینکه با کفار ضرر رسانن ضررشون به خودشون زیادتر میشه و من هر سال اینا کوشش میکنن و یک فتنه دست بزنن. و من شخصا به عنوان یک شخصی که پیروی از حضرت محمد علیه السلام و به عنوان یک میگم دانشمندی که در کشورهای افغانستان، پاکستان و مصر تحصیلات خدا دوام دادم، بالاخره فعلا هم در بخش اکادمی کار میکنم، اما فکر میکنم اگر کشورهای اسلامی از خود آدرس هایی دارن، مثلا که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی هسته که تقریبا 50 و چند کشور اسلامی در وجه عضویت داره، همچنان رابطه عالم اسلام هست و همچنان مشیخه ازهر هست، دیوبند هست، ما بسیار مراجع خوبی داریم. اگر چنین واقعی میشه، اول که مثل که شما اشاره کردین، اگر ما به او هیچ توجه نکنیم، من میگم هنوز بهتر خواهد بود. یک کسی که هیچ معروف نبود، نه سینماگر بود، نه فیلمساز بود و نه هیچ چیزی نبود، ما او را معروف ساختیم. فعلا او را به نام سازمان جاسوسی جهان به نام حقوق بشر از او حمایت میکنه. به هیچ وجه ما به او ضرر رسانده نمیتونیم، فقط به خود ضرر میرسانیم. اگر این میشد که کشورهای اسلامی کلا با یک کلمه، با یک صدا از طریق سازمان کنفرانس اسلامی یک اعلامیه صادر میکرد، برای امریکا، به حکومت امریکا تسلیم میکرد، اینمی جانه را، اینمی مفتری را، اینمی جنایتکار را اگر خود طبق قانون و یایی که با کشور اسلامی یا با یک محکمه بهتر افرا تسلیم میکنی، در غیر از اون ما علاقات یا روابط دیپلماتیک خود موقتا به تعلق میداریم، یا حتی پروازهای از مثلا در کشورهای عربی، کشورهای اسلامی اگر به تعلق میداریم. ما از این روش های تاکتیک های بسیار موثر اگر کار میگرفتیم، از نظر ما بهتر میشد و کشور امریکا مجبور میشد که یا این مجرم برای مسلمان ها یا برای یک محکمه به طرف تسلیم بکنه و یا اینکه خودش در اوج محاکمه بکنه، تحقیقات بکنه و یا اینکه او از اون طریق پس دوباره به جهان اسلام معذرت بخواه و بگه که من این کار خطا کردم و توبه بکنه. اما این کار اگر ما میکردیم، از نظر شخصی خود ما بهتر خواهد بود. اما این که ما در بدل جرم مرتکب شدیم، چقدر خانه‌های مردم رو دردن، مساجد در میتیم و قتل میکنیم، دشمنی را زیاد میکنیم، من فکر میکنم اینها زیادتر دشمنان ما از دور خنده میکنن، اونها از طریق رسانه‌ها، از طریق تلویزیون، از طریق خمارهای مصنوعی اونها تماشا میکنه که ما چه جهالتی را مرتکب میشیم. اگر او یک جرم را میکنه، ما در پالی ازو چندین جرم دیگر مرتکب میشه. به این اساس مسلمان ها اگر توجه بکنن و به عقل برگردن و در برابر از عقل و منطق و علم و فراست و فکرنفراس های مسالمت آمیز و از وحدت کلمه و از این اگر کار بگرد، نظر ما بهتر مشکلات ما دوشار نمیشه.
تشکر استاد. دکتر محمد سعید نیازی، رئیس مرکز تازه جامعه مدنی، شما بسیار خوش آمدین. یک عکس العملی که طرف ترکیه نشان داد توجه ما را جلب کرد، به خودی که اردوغان گفت که ما چندین سال قبل قانون کشیدیم که کس انتیسمیتیزم و ایگپا نمیتانه، کسایی که به اونا بسلا توهین میکنه مجازات میشه، و او گفت که چرا امروز ما بیاین کل جامعه جهانی، یعنی کل ممالک مهم، یک قانون بکشیم که به تمام باورها، به تمام دینا کس حق نداره که توهین بکنه. یعنی یک عکس العمل بسیار علمی و خوب و نشان دادن، کلیم بر از او گفتن راست میگه دیگه پا. چرا ما این کارا را نمیتونیم؟ غیر سب میگوین که نه گوشت پشک بود، پشت پشک میدیم قبل از اینکه سب گوش ما را سب یک قسم کنترل کنیم. نیازی سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما میمانان گرامی و شنوندگان عزیز شما. من یک عکس بسیار جالب را از برنامه ترکیه دیدم که در حدود هزاران نفر یک جای جمع شده بودند و تقبیه کردند امی عمل زشت را. خب او کشورها هستند که در اونجا حاکمیت قانون است. من فکر میکنم که به سطح بین المللی تمام کشورهایی که مربوط میشن به ملل متحد تمام از اینا باید سر از این موضوع جدا تاکید داشته باشند و یک اعلامیه جهانی در این مورد باید شود که معتقدات هیچ دین نباید مورد توهین قرار بگیره و عامل چنین کار باید مجازات شود. در من فکر میکنم که متاسفانه که مردم افغانستان همون رقمی که از نگاه تعلیم و تحصیلات سطح بالایی را برخوردار نیستن، در مورد دین هم صرف یک سلسله موضوعات حاشیه‌ای و احساساتی از او را میدانند. متاسفانه در 30 سال گذشته تمام علمای دینی هم به مشروعیت جنگ و تعبیر جهاد را هم تعبیرش جنگ کردن، سر زیاد پافشاری کردن و مردم را همه طور یک رقم تشویق شدن که باید به خاطر حفظ دین و نوامی سوی گپا باید جنگ کرد و باید از خشونت کار گرفت. من یک واقعه را دیروز در یک کتابی از سیرت النبی مطالعه کردم. یکی از صحابی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نام خباب بن عرس، اینا که از شکنجه و از تهمت هایی که در مقابل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مخالفین اسلام می زدند و آزار و اذیتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می کردند، بالاخره به سطوح آمد و آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت که یا پیغمبر، شما چرا حداقل اگر در مقابل از اینا را اگر جزا نمیتین، حداقل چرا اینا را بدوا نمیکنین؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رخسارشان سرخ شد و فرمودن که او دوران هم گذشت که مردم حرمی شدن از سر تا پایین، حال خداوند دین را کامل می سازد در اسلام و دوران می شه که یک شتر سوار تنها از صنعا تا حضرالموت می ره و از هیچ کس دیگه بجز خداوند نمی ترسه، به این مفهوم که اسلام، جامعه اسلامی جای امن، جای صلح هست و اگر هر نوع تهمت و اتهام هم زده می شه و هر و آزار و اذیتی هم میشه، به شکل منطقی بر از اونا جواب داده میشه. یعنی کسایی که واقعا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش عشق دارن، دوستش دارن، باید عملی از او را بکنن، عملی را بکنن که خودی او در دوران خود کرده. تهمت بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیز نو
نیست،
از آوان ایجاد و آمدن.
بله تشکر. خب مسئله تا تاسی شروع کردم تا وقت در کو محترم عاطف سمد یو پختنه کوجی د سعودي شیخان او د کویت شیخان دا د امر د نور شدید قرار ناس تیز غغم نه پورته کی دوی خو مادی منابع لري، امکانات هم لري، دوی بیر کانفرنسونه جوړ کی په نړیواله سطح په انګلیسي ژبه په نورو ژبو باندې باید خبري وکي، د خلکو ترمنځ د سوی تفاهم یا څوک چې دا رقم تبلیغ کوي یا د مسلمانانو توهین کوي تفرقان اچي، د دې دفع د پاره باید څه کار وکي. دوی به راځي په افغانستان کې جهاد کوي، د افغانستان کې امارات جوړو، په التس او سرحد کې امارات جوړو یا نورو زینو کې دا خبري را شروع کړی دي، مګر اصل موضوع ته دوی نه دي وجی. نو په دې اړه باندې ساسې نظر سره چې عاطف صاحب چې باید څه وشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له هر څه نه بسیطه تسیز د جمعي صلاح د مرکز شورا غړی رئیس نه بل نقطه تاسو ته اشاره وکول د شیخانو پورې خبره مطرح کول د سعودي د اماراتو ده، د قضیه د مسلمانانو ده، او هغه څه مسائل تاسو ته اشاره وکول هغه غو پر تعلق لري چې دوی خپل موقف په څرګند کړي. خو مجموعاً دا چې کله کله ځینې قضایا جهانی وي، شخصی نه وي، اسلام قضیه کله څه مطرح کیږي، مثلا په مصر کې، په ترکیه کې، په افغانستان کې، حتی په اروپا کې مسلمانان را پاریږي دي، بخیردانو په مقابل کې خبره کوي، دا د اسلام خبره ده. نو کله د سنیس خدانه خاصه منګه دا خبر را واخلو او یو قومي مسله ته جوړه کو چې دا عربان ولې خبره پینې کوي، دوی خپل مسلاتونه بي او دوی خپل روابط بي نوغي خپل
زما مقصد دا چې دوی امکانات ډېر لري، دوی امکانات لري، موږ افغانان بشارګان څه امکانات لرو؟ اول هلته به یو څو کسان په ختیځ کې یا په شمال یا په بل ځای کې راپورته شي کمبختان د ډوډۍ نه لري یا زارونه احساسات پاک احساسات دي په دې نامه چې توهین شوی اسلام ته، دا خلک خو به ډېر امکانات لري، دوی باید دا شی وڅېړي چې دا مشکل چیرته دی. دوی عالمان لري، پوهان لري، د فتوا مرکزونه لري، نو زه هم چې دوی باید لږ وخوځېږي د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې، دوی مسؤلیت نه لري صرف د مسلمان په توګه.
دا واقعیت دوی هم مسئولیت لري باید وکړي دا کار خصوصي نه کې دا مغبل هم دوی پورې تعلق لري. هدف مې دې قضیه کې دا و چې موږ افغانان تاسو ځینې سوالونه مطرح کړل چې افغانان کله دې قضیه کې لري احساساتي شي. واقعیت خو دا چې موږ افغانان دې قضیه سره ژوندۍ پاتې یو. زموږ د دېرش کلن پنځه دېرش کلنه مبارزه دې په خاطر د اسلام نه دفاع د مقدسات دفاع وینه ورکول موږ ته ډېر ارزانه خبره ده. بله مسله دا هم ده چې په نړۍ په سطح باندې دغه قضایه سره پیښیږي کله کله سړی د تهمت مسله ډیر خطرناکه ای خاصتا زین قومونو د تهمت عادي خبره ښکاری خو زین ته ډیره جدي ښکاری سي هغه ګناه پکې نه ای او خلک ورپورې وټړي د مسلمانانو خاصتا افغانانو کې داسي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا د اسلام د قران کریم په مورد کې توهین زغمل ډیر سخت ښکاری اما دا چې زین نور مصالح د کېدې افغانان په ډیر طبیعت خراب نشي خو د اسلام په هیڅ بخش باندې دوی صبر نشي راتللی اما دا چې د نور قومونو د نور ملتونو خاصن عربین اړین هم د غختنه جدي په کار دي چې غوی اقلا اسلامي کانفرنس دایر کی په دې موقع باندې د غختنه منګ نن هم مظاهره درلودل او تاسو د چینل نه راپور ووریده هغه دا چې موږ د اسلامي کانفرنس او لمړی غختنه موږ غی نه کړی چې تاسو د خپل مقدسات محفوظ کړئ لکه نور خلکو مثلا هولوکوست خبره څوک جرأت نسی کولای وو کی په جهان کې تور پوست د سپن پوست خبره اوس جرم د کڅو کی کوي اما دا چې موږ نن مسلمانان نیم قرار ناست و نیم خپل تجارت باندې مصروف و نیم په خپل عیش و عشرت مصروف و نیم په جنگو سره مصروف و نیم په بیتفاقی سره مصروف و خلک راځي زمنګ په مقدساتو باندې تجاوز کوي او توهینیم همدارنګه دا نقطه کله یاد شو مخکې عزت چې دا وړ کې خبر ولې غټه سو د دینی مسائل کله مطرح کیږي دا څوک نه وای چې دا زوی د چا ده بلکې د پلار خلک رانیسي خلک ماشوم نه رانیسي که یو او باش یو لونی هم د چا توهین کوي نو هغه پلار خلک پوښتې سوالي د خپل زوی نه کنټرولوي اوس افغانستان ته یا ټول اسلامي نړۍ ته امریکا مجرمه ده زکه چې اووی د دغه سي او باشان او اداره کوي او دې خو ته شاته تقریبا مالی سیاسي او
مگر اتب سره یو حقیقت وایو باخنه ډیره غوړه منګ دې په چانه مندګی نه کوو نه چانه دفاع کوو مگر ما دا فلم متاسفانه یو 15 شل دقیقې مولي ده البته د مجبوریت لمخې نه مولي ده زه د سشانو سره ډیره بینه علاقه نه لرم دا فلمونه چې دا جوړي د هالیوډ مالیوډ شان یا بالیوډ خو منته دا مې چون د پروګرام سره اړه لګو ما متاسفانه و ملي ده او ډیر زیات زما احساسات هم جری هدار کړو او خوښینه کړلم او د اسلام هغه کومه جذبه چې واغې نظام نورم قوی کړلای نه برعکس په دې خاطر کې مثبت انګیزې په زما په احساسات باندې وکړ چې زما نورم اسلام ته زما درناوی احترام زیات شو او داس فکر کوم شاید ډیر مسلمانان باندې دغه سي خبره ده چې دا یو ډیر یو مزخرف یو انسان شاید یو عادي سړی دا کار کړی لکه مکه چې نظر سره اشاره وکړه چا په ژوندم نه او څو په ژوندم نه او کې دې چې د پیسو په خاطر کار دا کړی د شهرت په خاطر کار کړی مګر به تر ازو خپل ځان ته ګوره کته چې شاید دا خبره ومني څو کال مخکې به موږ چې په خارج د ملکونو د ټول امریکا کاناډا او نور ځینو کې په ډېر افتخار باندې چې موږ مسلمانان یو افغانان یو بیا چې روسا طالبان په وخت کې دا خبره راغله سر غوڅول او لاس غوڅول او بیا دې ولسکلن ماشوم ته به چاړه ورکړې و سر به سړی نه غوڅو تاسو په خدای باور وکړئ صادقانه درو چې اوس موږ بعض ځینو کې شوایل چې موږ مسلمانان یو یعنی په افتخار نه شوایل خو ځان سره خو وایو منته دوی موږ ته دا شوي چې تاسو نو څکړې دي موږ ګوره منطق نه کار نه اخلو موږ دوی سره استدلال نه کوو موږ دوی سره مثال ځنې مسائل نه مطرح کوو چې ورور موږ دغه دین د اسلام د سولې دین د اسلام د ترقۍ دین بس موږ هم دا غواړو چاړه راوخلو او دا فلمونه به درګرد دوی خي شپاورز چې یو ماشوم ته لاس کې چاړه ورکړی دا واغه سړی لالي نو تاسو وګورئ عکس العمل به د خلکو بچنګې په دې ټولونو کې د غیر اسلامي ټولونو کې زما مقصد ده زه هم چې دا مسلمانان به تبلیغ وکړي خلکو ته به دا شی وخی چې موږ دغه د سولې د اسلام مبارک دین د سیرت النبی ورته باید بیان کړي متاسفانه موږ راشه ډیر کم اورو
یو شه خدای د چې مسلمانان مجموعا او موږ تاسو خو موږ افغانان خصوصا د دې فرصت تاسو غواره وخی چې موږ د خپل ملت دی یو سالم آرام فضا کې تربیه کو د فرصت شته یو جنگ نه خلاص نه بل را مصادره کړي یو مصیبت نه خلاص بل بنه اخته یو افغانان واقعا معذور دي چې زین ان بنوین نورمونه زین آرام خبر هم موږ په جنجال سره کو دا موږ چې قبل کارونه کو خپل ملت کې تقنه دی چې دین بینولي جرم خو موږ مرتکب سوي یعنی مسلمانان مجموعا خامیان لري دي بي سوادي مشكله رو جهل رو فرهنګي
عاطف صاحب ډېر معذرت غواړم یو څو ټلیفونونه
بوخ موږ جهاني مجرمان خونه یو
بله بیا به رسالت خبر یو کې بخنه ډېر غواړم اوردون کوم موقع ورکو چې د موضوع په ارتباط سوي ازادي راډیو د مهرباني کوم موضوع په ارتباط کې نظر لري پښتنه لري مل محترم مل مننه په تشریف
بله بفهم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شنو
نه غواړم تاسو سره د بغاډو باندې خبرې کوم ستاسو مشر نه غواړم مهرباني سي
سلامت اوسې الله کوزه سره مو خوونه زموږ ما دا یا چې دا کوم فلم جوړ کړی دا پیغمبر سره سره مبارک
bale
هغه سره په یو هغه سپور شو راځي امریکا ته دی هغه نه دا کار نه دا تر وځي کوم ځای ته دی دا خو دا هغه سره ختم شو دی تو سپور او ته دی ان شاء الله ټول جهاد به دی نه پوښي
ها تشکر او پختنه خونه لري
بل نه دا دا چې اسلام دا الله دین نه نه ساتي
بالکل
هر مسلمان فرض ده چې په دې څخه دفاع وکړي او خپل دفاع وکړي
او په علمي ډول په علمي ډول نه دا چې مثال نور خلکو ته ضرر ورسو تشکر کور دی ودان او نظر دیو مهرباني شه آزادۍ راځه
سلام علیکم مالک زاد صاحب سلام برنما مهمان گرامی شما چې مقال محمد اسم از ولایت لغمان
و علیکم السلام
جناب نعمرچی بفرمایید
یک نظر داشتم کوتاه یک سوال از جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد داشتم میگم مثلا همین مظاهرات که است و به خونریزی مسلمان ها بدل میشه و برای مثلا مسلمان ها کشته میشه خون ما ریخته میشه وقتی که من یک کوتاه سوال دارم جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد که خون ما سر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ریخته نشه و خون ما سر قرآن ریخته نشه و ما مظاهره نکنیم ما باید چی کنیم او دیگه میگه که مثلا مظاهره نکنیم و ایتر کنیم و ایتر کنیم باید کلان های مسلمان ها مثلا دولت مدارا و اینا از طریق مثلا دولت و از طریق دیگه که زنها در محکم های بین المللی بکشن اما همه مسلمان هایی که فیلن کسی مسلمان است و غریب است کسی مسلمان است و ضعیف است مسلمان دولت مدار نیست دولت مدار های ما ایش کار را نمیتانند که در مقابل اسلام مثلا او یهودی را در یک محکمه بین المللی یا در یک محکمه طرفدار یا به طرف بکشانه اصلا اینا حکومت داری که اصلا اینا مسلمان هستن اسلام من نمیفهمن امرای محمد صلی الله علیه و هر کدام اینا دشمنی دارن اگر دشمنی نداشته باشن در امرای جا ریش باشه ریش خودم میتراشن امرای محمد صلی الله علیه و دوستی کس های ای چی رقم باشه از اون دفاع بکنه ای چی رقم
سعید پوی شلو محمد
صلی الله علیه و افتخار میکنم ما مسلمانان افغانستان که
تشکر یعنی پس تاسو موضوع باندې پوه شئ بالکل تشکر جواب بدر کی مولوی صاحب ورسته کور دی ودان یو بل تلفون اخلو مهرباني صاحب
سلام محترم آقای الکوزی جناب محترم ظریف میهمانان محترم عرض سلام
تشکر اختری صاحب سلام
شما
در قدم اول اگر بر ما لطف بکنین که موضوع را یک ذره از دیدگاه تاریخی اسلام هم کمی بیاریم از دیدگاه قرآنی اگر ما را وقت بتین خوش
میاد مهرباني صاحب تلفن نور
اول یک شعری است که میگه از خیش بنالیم جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست ببینین 1400 سال پیش قرآن عظیم شان بر ما نازل شده به وسیله پیامبر بزرگ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اگر به تاریخ اسلام مراجعه بکنین از 6 پیغمبر گرفته سر 9 بیاین بعد از 9 بیاین سر موسی سر عیسی باز تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کل از اینا در استیزا و اهانت قرار گرفتن حتی سنگسار از امینا به وجود آمده سنگسار در قرآن نیست به هیچ وجه اینا بودن که استیزا ها را کشیدن سوره نور کاملا بر استیزا آمده که شما نباید پیغمبرانتان در استیزا قرار بتین بنان قرآن عظیمشان بر ما سوره آورده به نام سوره حجرات که به نام اخلاق اسلام یا اخلاق قرآنی یاد میشه که در این مورد اینا حکم میکنه که چی کاری را ما بکنیم چی کاری را نکنیم میگه یا ایها الناس و انا خلقناکم من ذکر والانثى و جعلناکم شعوبا قبائلا للتعارف فو این اکرمکم این در لای اتقاکم اول کلمه لتعارفو و اتقاکم دو موضوع دو کلیواجه است که باید افغانای ما و بخصوص علمای دینی ما تنها فکر میکنند تقوا امی است که ما نماز میخوانیم و روزه میگیریم و من الله توفیق در حالی که تقوا عبارت از این است که تقوا با ایمان دیگه مردم تو باید امین بیتی از تقوایت ضررت بر کس نرسه امروز از اسلام ما کسانی را که میگیریم پیغمبر خدا امروز اهانت از زمانی که شده اما فکر به فکر پیغمبر باز جواب داده فکر به امرای شمشیر جواب نداده حضرت علی کرم الله وجهو میگه به خداوند قسم است که من در هیچ جنگی شروع کننده نبودم بنان اسلام شروع کننده جنگ نبوده و نیست اسلام چرا بدنام میکنن امروز قرآن عظیمشان کسانی که ما داریم برخلاف دولت میجنگن اینا قرآن زیر پا گذاشتن احادیث زیر پا گذاشتن عمل کرده بر ضد قرآن میکنن باید بر علیه از اینا اگر مظاهره بکنین خوب است اینا ما که گفتم لتعارفو میگه فرهنگای کشورها را بفهمین با فرهنگای کشور خود نزدیک بسازین تا شما به علم برسین اگر ما فرهنگ امریکا را امروز میشناختیم که اونا در مملکتشان سانسور وجود نداره یک کشور تجارتی است هیچ نگاه سانسوری نمیکنه. بنان ما به این طور یک عمل خشونتبار که اسلام چریش نشان میده مرتکب نمیشدیم. امروز پیامبر بر ما و شما رای را نشان داده که عبارت است 19 بار بالاتر به خداوند بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر میکنه که اصبروا صابر باشی در همه امورت. امی ولسر ان الانسان لفی خسر یا والذین آمنوا و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شما ببینید صبر در اسلام پیشایش همه مشکلات دری بوده. ما در این مورد توجه جان میخوام. سوال ما می است که پیغمبر بر ما ارجحیت داره یا قرآن عظیم شان؟ اگر قرآن عظیم شان ارجحیت داره، امروز مخالفین افغانستان کسایی که می جنگن بر علیه مردم ملت افغانستان آیا یا خلاف قرآن عمل میکنن یا خیر پیغمبر پیش از یا قرآن؟ همی جواب بر ما.
تشکر اختری صاحب. یا بل تلفن رو درسته.
بله خب به هر حال من
یا تلفن رو بخیر منتظر پات شوری از علی رادیو مهربانی.
الخلیل زتال خوبه احترام دارم میکنم علی منظور این فرا ولایت فرا ولایت الخلیل.
تشکر مهربانی علی مهربانی.
طرف مقابل خوانده و میخواد که شمشیر بسلا بکشه یا سرش رو ببره، اون نفر دریشان توف مندازه. وقتی که توف مندازه اعصابش خراب میشه، ای از کشتن صرف نظر میکنه. باز میگن چرا صرف نظر کردی؟ میگه چون من بال با احساسات آمدم و با احساسات تصمیم گرفتن در اسلام غلط است. از اون خاطر حال ما میبینیم آقای محمدی میگه تو میکنیم دیگر تو میکنیم، از اون خاطر یعنی ما چیزایی که در صدر اسلام است وارا فراموش میکنیم. از خود هر کدام علایده علایده یک اسلام ساختیم، در حالی که باید ما به شورای عالی صلح یا بگم شورای دیگه مراجعه بکنیم، از اونا باید توصیه بگیریم، باید از اون منظم حرکت باید بکنیم. تو خونه میشه در کوچه هر کس که میگه ما جوان شدیم، ما 18 ساله شدیم یا ما ریش کشیدیم، او بره در هر جای جهاد اعلان کرده
باید. منطقی باید بر
خود از اون خاطر یک مسخرگی ایجاد میشه. من منظور ما تو بود محترم شاید چی میگن؟
د ورونو د احساسات نو خو په مجموع کې زمننه کوم کاغه شرین اغا صاحب او محمدی او اختری صاحب یا د فرانې ورورو منتهه دومره ده چې منګه دا وایو چې دغه سي اعمال منګه په کلکه غندو نفرت نه کوو او د مجازات او د محاکمه غوښتنه کوو او دا اینده د پاره وایو چې یو تضمین دی مونږ ته راکړی شي چې آینده د پاره دغه سه زشت او اعمالو ته توهینامیز اعمالو ته او د مقدساتو تحقیر ته د لاسوانه چي. مګر او مادام نه دی ویلې چې زمنګ ولسونه د احتجاج نه کوي، مظاهره نه کوي، غندنه نه کوي، خپل نفرت او انزجار نه کوي، دا سلسله خو روانه ده. محمدی صاحب شاید زما خبره پوره وانغسته. ما ویل چې دا به صحیح نه وي چې مونږ د یو کشش یا د یو افراطي یهودي یا د یو بل بیعقل انسان د عمل په وجه باندې په زیاده دي چې هغه محاکمه شي، هغې ته زموږ لاس ورسیږي، هغې ته د دغه قهرجنو مسلمانانو غمجنو مسلمانانو اذیت متوجي، د هغې په ځای باندې مونږ خپل خلک وجنو، خپلو د هغوی مالونه وسوځو، ګاډي وسوځو، موټر وسوځو، وسایت د منځه ویسو. ما ویل چې دغه عمل صحیح نه دی. د صحابه کرامو په وخت کې، د پیغمبر سلام په وخت کې خود سي نه دي شوی چې د پیغمبر سلام توهین شوی دی، بدردو ته ویل شوی دی. په ځای د دې چې هغه څوک توهین کوي، هغه بدرد وایي، هغه اذیت رسوي، هغه سپکاوی کوي، هغه جرم کوي، جنایت مرتکب ګرځي، هغه تازه تور سیګه صحابه کرام دی راولګی یو یو بل د خپل منځ کې وجنی خدای نه خواسته د سخونه دي شي یعنی وس خو په خده سي د چي جرم یو يهودي وک یا یو مجرم وک یا غیر مسلم وک یو کافر وک او دا غی د جرم په نتیجه کې زمنګ بل یو مسلمان تازه تور سیګ نو لا تزر وازره تو وزره اخرى دا خو د قران پاک یو قاعده دا یو مقدس آیات ده د دې وجنه دا فرق کول پکار دی چې منګه د خپل احساساتو د خپل جذباتو د خپل حق حقوقو غوښتنه دا د منګه وکو او دا د خپل دولتونو نمو غواړو چې دغه سی خلقو په مقابل کې عکس العمل وخی دا غي مربوطه حکومتونو نه دی وغواړي کني قطه تعلقات دی ورسره وکي روابط دی قطه کې دا زمونږ د ولسونو حق دی چې د سی وغواړي مګر په دسي شکل تشدد چې خپل تعمیرات اوسې زو خپل خلک وجنو دا دا نه او دا تاسو چې کوم واقع ذکر کړل دغه واقع کې زما په خیال چې هغه کې دا نه و چې زه په احساساتو کې ما بلکې هغه دا و چې ما طرف ته لاړی توکړل نو ما خدا کار چې کاوه د خدای د رضا لپاره مې کاوه د الهی کلمت الله لپاره مې کاوه اوس چې زما شخصي توهین وشو نو او زه د زما د شخصي توهین په مقابل کې کم غرض په حساب دا کار ونشي نو زه د دې نه صرف نظر کوم یعنی د احساساتو مسله نه و چې په احساساتو کې تصمیم نیولو بلکې د خپل یو دغه نه تیرېدلو یو گذشت یې کول مقصد زه به دا مرزو کوم که تاسو اجازه راته کوئ لږ غوندې دا داسې کوم اعمال چې کیږي زما فکر دا دی او مطالعه مې دا ده او برداشت مې دا دی چې دا د یو سنجول شوي فلان ماتحت دا کار کیږي زه نه وایم چې رسمن به حکومتونه دا کار کوي مګر بعضې مذهبي حلقات هغوی یا هغه افراطي ډلې یا دغه قسم خوړلي دشمنان هغوی چې دا کار کوي د دې په شا باندې څه قوتونه شته دی که ستاسو په خیالي اول زمونږ د دغې حکومت په راتلو سره په افغانستان کې دغسې خبرو ته یو څه لمن ووهلی شوه
محکوم شوی او څوکاله مخکې بیا ورپسې دا فدرال پولیس ورغلی دی هغه نیولی او اوس نوې خبره پکې دا راوتله چې هغه کومې ښځې چې پکې کار کړی او هغې ورباندې دعوه کړې ده چې ورور تاخ ماته ویل چې دا بل فلم دی او دا د مسلمانان توهین کړي دي پکې اوس هغه ورباندې دعوه کړې ده ډېره لویه دعوه یې کړې خبره دا ده چې دی عادی یو 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 لیونه ورته وای یو یو عادی شخص دی و اوس لګ لګ مشهور شو په دغه باندې چې مسلمانان سره راو پاره ولا او ضرر ورسو مسلمان یعنی مقصد دا دی چې په دې کې بنو د دولتونو څه هدف وي مقصد به چې که دولتونو جنگ کوي خو هغه د عسکر هم لیګلی او مستقیما په ټوله دنیا کې د دوی پوځي او نظامی او حضور دی نو هغه به ضرورت نه لري چې یو فلم وباسي او په دې لار نه خلک په اصطلاح یعنی ضرر ورته ورسي نو فکر نه کوي چې دا به یو کس دی او که دایي شخص ورته وای هر شخص ورته دغه عمل به سي
ما ونه ویل چې دا کار به دولتونه کړی یا دولتونه به کې ګټه ویني یا غي ته به څه فائدې چې د دغه سي اعمالو په نتیجه کې د غوي عسكر وجل کېږي دښمنی ور سره زیاتېږي یو نیم میلیارډ مسلمانان د غوي زړونه زخمی کېږي او د انساني کرامت او د بشر د حقوقو دعوا کوي او د متقابل احترام چغي وي لغوي به پکې فائدہ نه یو دا کار رسمن حکومتونو مر بعضی مذهبي حلقات نه ویلي یا بعضی هغه شریر خلک چې هغه د مسلمانانو سره دښمنی یادي
مولوی صاحب ډیر معذرت غواړم خبره به وروسته به تاسو د متفقې
په دینمار کې
بله سه مهرباني وکړئ دا خبره خلاص
یو خبره زی صرف خلاص کوم په ډینمار کې دغه یو کارټون جوړ شو هایلند کې جوړ شو دلته په افغانستان کې فرویز کامبخش دا کار وکړ محقق علی نسب د لاس واچ او عبدالرحمن مرتد شو پکې یا سلمان رشدی یا هغه خزر بنگلاديش کې د نسرین په نوم باندې یا دغه سی دلته افغانستان کې علما او یا موږ مذهبي ټولنې یا خلکو سخت عکس العمل خو ده دا سلسله به ته غرب ته منتقل شول مګر څه حلقات د سشته دي چې غواړي چې او که هر فلسفه د دې چې د مسلمانانو باندې امتیانو کې د مسلمانانو احساسات دا غي په نتیجه کې خپل د مسلمانانو ترمنځ کمګیلي پیدا کیږي یا اسلام خو چې دا دغه ستین دي ګوره مسلمانان دا کوي د دې چې هر فلسفه دا کار د دې سم کار نه دی ډیر غلط کار دی باید حکومتونه که یو لیونی می یو مذهبي افراطی یو قسم خوړل دشمن وي په کار داده چې حکومتونه هغه محاکمې ته حواله کړي خصوصا د مسلمانانو محاکمې ته حواله کړي ګوره که دی یو مسلمان باندې
په دویمه برخه کې باید دې باندې خبرې کوو چې څه باید وشي صاحب متقي صاحب تاسې د خپل لنډ نظر وړاندې کړئ صاحب ورپسې په ترتیب سره به نازیه صاحب او عاطف صاحب مو خبرې وکړي لنډ لنډ یوه دقه کې وغږېږي بیا به په دویمه برخه کې دا د حل په ارتباط خبرې وکړو چې څه باید وشي
ما فکر میکنم که مثل که پیشتر هم گفتم وقتی که پیغمبر خدا اینا توهین میکنه این از امروز نیست از روزی که پیغمبر خدا به حیث یک پیغمبر از طرف خداوند جل جلاله به مبعوث شدن و این توطئه وجود داشته اما وقتی که انسان جهان امروز با جهان پیغمبر بسیار فرق میکنه در زمان پیغمبر شخص به نام کعب ابن اشرف کسی هم بود که پیغمبر خدا را استهزا میکرد و بالاخره یعنی حتی شعر میگفت هجو میکرد و چون او در سیطره یا در حدود حکومت پیغمبر خدا قرار داشت و یک از صحابه فداکاری کرد و بالاخره رفت او را به سرنوشت عمو بعدش رساند اما امروز کشورها مرزهایی دارن حدودهایی دارن و ما نمیتونیم که مجرم مستقیما جزا بدیم اگر این در حدود کشورها اسلامی بود من فکر میکنم که این بسیار به آسانی و این مشکل حل میشد و او را جزاش میداد فعلا در کشور امریکا هست اما نظر من است که مثل که پیشترم عرض کردم درست است مظاهره به خاطر بیان کردن انزجار خود به خاطر تقبیح کردن و یک چیز خوبی هست اما به شکل بسیار مسالمت آمیزش باشه این بسیار از یک طرف به فرهنگ مسلمان ها به تمدن مسلمان ها به ترقی و پیشرفت و به علم مسلمان دلالت میکنه از طرف دیگه میشه که در آخر تمام مظاهرات نتیجه جمع آوری شود ضمن یک قطعنامه به سازمان ملل سپرده شود سازمان ملل در اوج یک اگر چه در مو قانون یا در مو اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که باید به دین مردم احترام شود به مذهب مردم احترام میشه که یک از او یک قانون دیگه به وجود بیاد که در مجموع تمام ادیان تمام عقاید انسان ها احترام شد و اگر کسی چنین کار را کرد یک کدام اگر توهین کرد حقارت گرد و یا فیلمی ساخت باید او یک محکمه خاصی که مثل پیشتر گفتم در او محکمه او معول شد و او یا توبه بکنه و یا یکی باید جزای داده شد اما یکی که مثل که پیشتر عرض کردیم اگر ما از طریق احساسات و طریق زدن و کندن و سوختن و کشتن این گپا نه یکی مشکل ما را حل میکنه بلکه مشکل ما را زیادتر میسازن از نظر ما اسلام دین سلم است صلح است صفا است و در قرآن کریم از اول تا آخر در این چیز ما مسلمان را دعوت میکنه بعد با عقل و منطق بعد ما با دشمنان خود مقابله بکنیم و در این صورت با ما در این میشه که ما مردم های با فرهنگ هستیم با تمدن هستیم با عقل هستیم با فراست هستیم و در برابر کفار مثل که پیشتر شما آیت گفتین که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بعد با برهان و با دلیل و با حجت ما و کافرها را چه بکنیم قناعت بدیم و او فکر میکنه که ما اگر از احساسات کار بگیریم از خوش کار بگیریم ما کسانی که دلیل نداریم شما همه میفهمید که خشونت وقتی بروز میکنه که دلیل به آخر برسه پس ما از خشونت شروع نکنیم از دلیل شروع بکنیم در برابر از اینا ما از حجت و دلیل چرا چی باعث شد که فیلم جور شد و سبب از تحقیقات چی باعث شد یه آدم دیوانه بود دیوانه یک در وقت از کجا پیدا کرد یه آدم اگر مثلا قرضدار بود چه قسم این باید تحقیقات صورت بگیره از طریق دیپلماسی از طریق چینالای دیپلماسی باید تحقیقات صورت بگیره که چرا تو کار در یک کشوری که او خود سردمدار دموکراسی گره. و او میگه که ما تمام عقاید مردم دین مردم ادیان مردم احترام میکنیم چرا از همچو کشور یک قسم یک فتنه برپا میشوه بعد این کل سبباش از طریق چینل های دیپلماسی از طریق سلک های دیپلماسی تحقق شوه که تا اینکه بعد جواب مسلمان ها به شکل درست گفته شوه
تشکر متقی صاحب دکتر صاحب نیازه تاسو خپل نظر لن وړاندې کې یو څو دقیقې پاتې دی بیا و د خبرونه په دوم برخه کې تاسو ډیر خبرې کوي مهرباني صاحب
ز فکر کوم چې دا خبرې ټول یو دی او ټول پم دی یو خبره باندې تمرکز لري چې خشونت او تاوتریخوالی په دې معاملې کې ضرور نه دی خو زه غواړم چې هغه ستاسو په خبره چې مخکې ویل چې اوس د بعضی واقعیاتو د اثر مونږ هم د سي کار نه شو ویل چې مسلمانان یو کوم نقصان چې په اسلام کې مسلمانانو ته دغه تروریزم د اسلام په نامه راپیخه کړی ده زه فکر نه کوم چې غیر مسلمان هغومره نقصان ورته راپیخه کړی وي همدارنګه دغه سه خشونت آمیز فلمونه هغومره نقصان د دوه خپل دین د دوه خپل قانون ته رسېږي چې مسلمانانو ته خوراغ لدیزی پوری چې ولی مسلمانان دغه سه احساساتي عمل کوي دا خو ټول واضح خبره ده چې که څو خپکیږي هم زبده خبره وکم چې تاسو وګورئ چې په یو کوڅه کې کارنی به هغه چاته وارول کیږي چې لیونی وي، ځکه چې هغه په یو عادي خبره باندې دغسې یو حساسیت ښیي، او که چیرته هغه حساسیت ونه ښیي نو څوک ماشومان به یې نه ځوروي. دا اوس د علم د کموالي نه په مسلمانانو کې متاسفانه داسې شوی ده چې هر څوک وغواړي چې معرفي کې چې مسلمانان خشونت آمیز دي، تاوتریخوالی خوښیي، قتل و قتال خوښیي، نو عادي یو فلم به راخپور کې او مسلمانان به راخپور کې او مسلمانان به په پخپو درېږي او سل کسان خپل کورونه به کورونو ته به اور واچوي، خپل دوکانونو ته به اور واچوي او خپل ورونه به د منځه ویسي. نو مسلمانانو ته د زغم او د تعقل لاره پیشنهادوم چې ټول باید دغه موضوع ته ډېر متوجه واوسي.
عاطف صاحب یو دغه تاسو مطلب لري ولسم
روانه سه مسله ده چې توهینونه ولې دا سوال زمنن مطرح کیږي چې همیش مسلسل د لړۍ روانه ده. د اسلام همیش مشنه غږم ده چې تعالی ویل کلمه سواء بیننا وبینکم، راځي خپل منځ کې دیالوګ سره وکړو. ان لدی توهینونه که حکومت اداره کوي یا په خبره وي یا نه خبره وي، یا د ازادۍ دومره قیدونه د خلکو لمنځه وړي دي چې لونی هم پکې خبرې کوي، نو دا معنی چې د خلکو سره منطق ختم سوی ده. ځکه اسلام همیش منطق ته خلق راغوښتي، راځئ چې میز ته کینو، راځئ چې د خدای او د آخرت او د آینده لپاره فکر وکړو. بې منطقي بودن یو عامل دی د دې توهینونو کېدی شي. بل دا ده چې یهود په ټول د تاریخ کې حقوقترین قوم په انسانیت باندې پاتې شوي. مسیحیت خو یې مسخره که اوس په اسلام باندې شروع کړی، او هغوی هغه کوم فلمونه چې د حضرت مسیح په شخصیت باندې جوړ شوي دي باور باور کې قابل د لیدونه دي. خو داسې مسیحیت خپل هغه ارزښت لاسه ورکړی مسیحیانو په ذهن کې، نو دا چې هغوی خپل کار نشي کولای. ځینې خلک په غربي نړۍ کې تاسو ته نږدې اوسېږي، ځینې خلک ملحدان دي، نه یهود دي نه نصارا دي نه مسیح هم نه دي، دا ملحدان دي او دا هوسرانان دي. اسلام د هوسران قوم مخه نیسي. دا د کنټرول دین ده، دا د اخلاقو د ارزښتونو د آخرت او د بازاش خبره پکې را مطرح کیږي. نو بناً دا خلک وړي چې دغه تصور په غربي ټولنه کې خپور نشي، سبا ته وي دي خلک د هوس مخه نیولې وي. انسانیت خو انسانانو سره عقل موجود ده، کله چې به منطق خبره واوري نو سبا ته هغه مني، دغه پیروي کوي. بل عامل هم دا کېدی شي چې مسیحان ځینې ځینې غولېدلي مسیحیان هم شته چې د خلکو لکه دا کومه میرمن چې اوس فیرن احتجاج کوي، داسې خلک هم پیدا کیږي. نو دا لاملونه دي چې دا د کنټرول وړ دی او باید شي او که نه شي جهان د نورو اشوب سره مخ کیږي.
تشکر دوستانو. تاسو ته ازادۍ په سبب کې درمو اجازه دي خبرونه اورئ. د بحث موضوع دا ده چې په افغانستان کې دا د مظاهری چې کیږي، په دې کې ولې یعنې د سولیز ډول دا مظاهرې نه کیږي او د تشنج او ورانکاریو نه کار اخیستل کیږي. په دې ارتباط بحث کیږي. محترم مېلمانه دي، په کابل کې د الازهر د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس ښاغلی ابوبکر متقی، پولیسی جرګه د سولې د عالی شورا غړی ښاغلی مولوی شهزاده شاهد، د مدني ټولنې د پراختیا د مرکز رئیس محترم ډاکټر محمد سعید نیازی، او د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا غړی ښاغلی استاد محمد عاطف. د خبرونې په دوهمه برخه کې همدغه بحث دوام ورکوو. اوس د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه به